خبر و گزارش های تازه در استودیوست. انسب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آرش همایون. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اندېښنې رد کړې دي چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکو په پاکستان کې د چین د پانګونې په اړه څرګندې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د چین د پانګونو دفاع کړې. دوستانو، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. نیوز پروګرامونه به هم درته معرفي کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعاله نه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اشرف غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. او په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې نور اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه په متحده ایالاتو یې نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي، په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر پرون په داوس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلي غنی وویل دا دې ته ورته ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر په شاوخوا نه تاویږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ولسمشر همداراز ویل زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاصې اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې خبرو کې د ډېر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیواله دی او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره شوه وایي ښاغلي غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې د افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی په ځواب کې ویل چې په مناسب وخت کې به دا سفر ترسره کړي. په ننګرهار کې چارواکي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړې زو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې 15 مینونه کشف شوي او شند شوي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړې چې د عملیات بل مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي.
د نګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنیو ځواکونو له لوري دوهم برخه عملیات پیل شول. دا عملیات به د مخالفینو څخه د شیرزاد ولسوالۍ په بشپړ د پاکولو وروسته پای ته رسیږي.
خپله خوګیاڼي زیاته کړه چې د دې عملیاتو په لومړي پړاو کې د شیرزاد ولسوالۍ لویه لاره امن شوه او د لارې په اوږدو کې څو پوستې او بیزونه جوړ شول. اخوا د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په نادرشاه کوټ او اسماعیل خیل ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک وسله وال نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د نولس کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده اماراتو ته پستر د پیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په چین کې د یو نوی وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو خارونو کې پر نوو اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او اتلس کسان مړه شوي. د هوبای په مرکز ووهان کې چې اوولس میلیونه نفوس لري پرون د ترانسپورتي وسایلو فعالیت وځنډید او په پلازمینه پیکینګ کې نوي چینی کال د پیلېدو په مناسبت پراخ مراسم لغوه شوي دي. دا وایروس چې د کورونا په نوم یادیږي لومړی ځل په ووهان ښار کې کشف شو. په دې ښار کې چارواکو ماسک اغوستل جبري کړي او سپارښتنه یې کړې چې خلک دې په ګڼه ګوڼه او غونډو کې د ګډون څخه ډډه وکړي. دا وایروس د خپراوي په حال کې دی او چارواکي وایي چې ویتنام او سنگاپور ته هم سرایت کړی. د رسنیو په چارو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دیسیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه او وی ویل چې خبریالان باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو اتلس خبریالانو او کارکوونکو ته د یو کلن جواز له ورکولو ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د ازادۍ راډیو یوولس خبریالانو ته فعالیت داسې جوازونه ورکړي چې د ادبار موده یې له یو کال لږه ده، خو نورو خبریالانو ته یې نه دي ورکړي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای د سه شنبې په ورځ د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین ته په یو لیک کې ویل حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د دې راډیو تاجکي څنګ ته اجازه ورنه کړه چې له خنډ پرته کار وکړي. او دا سربیا چارواکی وایي یو سړی چې د پلازمینې بلګراد په مرکز کې د پارلمان مخې ته و په توپانچه یې خپل ځان وواژه. د سربیا د کورنیو چارو وزارت پرون د جنوري په درویشتمه نیټه وویل دا سړی چې شاوخوا پنځوس کلونو په خپله خوله کې د مرمۍ ډز وکړ او ځای پر ځای سا ورکړه. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له 2002 کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې داسې پیښه کیږي. په هغه کال د کورنیو چارو پخواني وزیر ولایکو ستویلیو کوچ وروسته له هغې پر ځان ډزې وکړې چې د پارلمان غړو هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په جنګي جرمونو تورن کسان په هاګ کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې ته سپارل کېدل. نوموړی تورن و چې په 1999 او 1999 کلونو کې د کاسوو د جګړې په ترڅ کې په جنګي جرمونو لاس پورې کړی. خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا و نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی وګورئ ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ نړیواله ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړېدو پر څرنګوالي ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې امرالله صالح وایي په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی. دا ښاغلي صالح څرګندونې هم درسره په همدې خپرونه کې شریکوو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت دننه مو د د وزارت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ له روانو ناندرو خبرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ورته به کتنه وکړو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې ده. ونیس پروګرامونه کور کلی اوري او همدارنګه نیمه نړۍ هم چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو ته وګورئ. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. که څه هم طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته زړه نه دی ښه کړی، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول. احمد تکل او پادی اړه نور جزئیات.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې لپاره د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې پاک له خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو په خوانی چارواکي اکبر اغا چې د سولې رواني هڅې ساري وای، افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف تر لاسه نکړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري ک یو اجماع جوړوي، هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف جوړوي دا بدون مشوره نه وي شو به دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبري کړې او اوس ویلي دي چې د دوړو خواو خبري روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د رواني ونې په پایل کې پاکستانی دانو رسپانی ته ویلي وو هیلمندای چې د دوړو خواو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پای لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نخانی ښکاری. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړ چې ناتو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقه په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقه تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوري و موردل چې افغان حکومت وي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړیدو وروسته په نږدې راتلونکو کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړیدو پر څرنګوالي مو په ریپورت کې څرګندونه واوریدي. خو امر الله سلی وایي چې په دوحه کې د سولې رواني خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پایته نشي رسولی. دغه سیاستوال او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرسیال په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنۍ له طالبانو سره د سولې توافق په دوی نشي تحمیلولی او نشي کولای چې له طالبانو سره توافق د افغانستان د ملي شورا او په لوی جرګې له لارو تایید کړي. بلخوا د افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وي دوی هڅه کوي له طالبانو سره د سولې داسې توافق وشي چې په هغې کې ولسواکي، د بشر حقونه او د ښځو حقونو ته درناوی موجود وي. په اړه یې له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
یو شمیر افغان سیاسي فعالانو د افغانستان د خلکو د سولې په اړه د نظر پوښتنې د راپور د غونډې په څنډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه څرګندونې وکړې. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال او سیاستوال امرالله صالح وویل چې ممکن د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، خو دغه خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانه جګړه پای ته نشي رسولای. د خقلی صالح په خبره طالبان د قومي مشرانو او خلکو د قتل عاملین دي او باید په دې اړه ځواب ورکړي. امر الله صالح ټینګار وکړ هیڅ بهرنۍ له طالبانو سره د سولې هوکړه په کابل نشي تحملولای.
ممکن ده، احتمال لري، شاید په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه ختم کړي، ولی هیڅ امکان نه لري چې په دوحه کې مذاکرات د طالبانو او افغان ملت ترمنځ جګړه ختم کړي.
جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د دوري وزیر معتصم اقاجان وایي چې په افغان جګړه کې ښکېلې غاړې دي، هر څه هیر کړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه فکر وکړي.
دا د حل د تنازع مجلس دی او دا د صلح او د ثبات او په وطن کې د سرتاسری امن د راوستلو مجلس دی. نو دلته باید موږ د دې څخه اجتناب وکړو چې چا ښه وکړه او چا بد وکړه.
د ښاغلي غجان په وینا د غچ اخیستلو هیڅ د افغانستان روانه جګړه نشي ختمولای. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې هر ډول هوکړې په لټه کې نه دي. د ښاغلي کی په وینا دوی د داسې هوکړې په لټه کې دي چې په هغه کې ولسواکۍ د ښځو او بشر حقونو ته احترام وسی.
مونږ په دې هڅه کې نه یو چې له طالبانو سره هر ډول هوکړه وکړو. مونږ د یو تلپاتې سولې غوښتونکي، داسې هوکړه چې په هغه کې دیموکراسي، د ښځو حقونو او د بشر حقونو ته احترام وشي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي زیاته کړه هر څومره چې جرګیږي باید بین الافغاني خبرې پیل سي. ناټو د افغان ځواکونو په ملتیا دغو خبرو ته شرایط چمتو کولای سي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدوي او افغان حکومت اوس هم د سولې په خبرو کې په اوربند د لومړي شرط په توګه ټینګار کوي. د دغه وزارت وینده ناجی انوري:
په هر حالت کې د دوه مذاکرات د افغان دولت او طالبانو ترمن د مذاکراتو تحصیل کوونکي دي، خو زموږ د خبرو د پال لپاره لومړی شرط اوربند دی تر څو موږ په رښتیا د افغانانو ترمن د سولې خواته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې له لس پړاو خبرو وروسته د خبرو نوی دور پیل کړی. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې له امریکا سره د سولې خبرې نهایي سبي او یوازې لاسلیک پاتې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وسم رسو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
انډیپندنت فارسی ورسپانې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی او دا پوښتنه یې کړې چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې بهیر ته بیرته راوګرځي. ورسپانې لومړی د سویس په داووس کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې ناسته کې عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او د سولې په ټینګښت تمام شي. برېټانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورسپانې لیکلي له طالبانو سره د افغانستان ولې په اړه د زلمی خلیلزاد د خبرو تر پیل وروسته پاکستان لږ څنډې ته شوی دی. د لیکوال په باور د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیرو وختونو هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رښتینولۍ شک درلود. ورسپانې د هغو دریو مواردو یادونه هم کړې چې افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري. لومړی دا چې د پاکستان حکومت د پوځ تر کنټرول لاندې دی او اسلام آباد د افغان سولې په پروسه کې په بې پرې توګه عمل نه کوي. دومه خبره د تروریستي ډلو پټنځایونه دي چې له نوې میلسیزې کوم بدلون پکې نه دی راغلی او طالبان له هم د آی اس آی تر ادارې لاندې اوسي. دریمه برخه چې انډیپندنت فارسی ورسپانې ورته اشاره کړې دا ده چې افغان دولت تل له پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري غوښتي. افغان حکومت په وار وار د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان له ناغېړۍ شکایت کړی دی. ډیپلوماټ خبرونې په دې اړه یو مقاله لیکلي چې د جګړې پای ته رسیدل به د افغان حکومت ستونزه حل نه کړي. په مقاله کې اداري فساد، د حکومتي جوړښت کمزورتیا، بیوزلی او په قضایي ارګانونو کې د فساد ادعاوې هغه څه یاد شوي چې د سولې پر اطلو سره به لا هم ننګونې زیږوي. په دوام کې راغلي چې کمزوري ادارې د اداري فساد یو لامل دی او د پیسو د ضایع کېدو لپاره لار هواره کړې ده. د رونتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې پنځشنبه د اداري فساد په برخه کې افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو یاد کړ چې پکې د فساد کچه بیخي زیاته ده. افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د 130 هیوادونو په ډله کې 133 مقام باندې راغلی. ډیپلوماټ خبرونه د ګالاپ مؤسسې نظر پوښتنې ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي 50% افغانان له محرومیت سره مخ دي. د مثال په توګه په مقاله که هند ته د درملنې لپاره د زرګونه افغانانو سفر ته اشاره شوی او لیکل شوی چې ډیری خلک په هیواد کې د نننه د خو روغتیایي خدماتو د نشټوالي په سبب مجبور کیږي چې بهر ته سفر وکړي. دوی د دغو سفرونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل کورونه او ځمکه خرڅوي. ډیپلوماټ په دې مقاله کې چې د سولې له تضمین وروسته د پیښیدونکو ستونزو په اړه لیکلي پای برخه دې ته ځانګړې کړي چې د کارنده حکومت له نشټوالي سره به په افغانستان کې پرمختیایي مرستې ضایع شي. په مقاله کې راغلي اړتیا یې ده چې د میلیارډونو ډالرو پروژو تر پلي کېدو مخکې حکومتي بنسټونه سم او کاري میکانیزم منظم کړای شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل 15 کارکونکو د توتیو جوړولو په تور لدندو لري کړی او لوی څارنوالۍ ته ورپېښندلې. د دې وزارت ویان سمیر رساوی د کسانو پر لوړ پوړو پوسټونو کار کوو، خو د کار کولو پر ځای په توتیو او د اداري اصولو خلاف کارونه باندې بوختو. تفصیل به د خان محمد سین پر رپورټ کې واورو.
د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر اجمل احمدی او دغه وزارت د اداري او مالی مرستیال اجمل عبدالرحیمزی ترمنځ د جنجال موضوع تر لوی سرنوالۍ ورسېده. دغه وزارت وای لوی سرنوالۍ ته داسې اسناد لیږلي چې پکې د یاد وزارت پر مالی او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزی او 500 نورو کارکونکو د اداري اصولو خلاف کړنو او توطیې جوړولو تورونه لګول شوي دي. د دغه وزارت د ویان سمیر رسا په خبره که څه هم عبدالرحیم زی تر اوسه پورې خپل کار ته ادامه ورکوي، خو نوموړي ته مخکې له دې دوه ځلې د ده د کړنو په اړه اخطارونه ورکړل شوي وو. د رسا په خبره ځینو کارکوونکو د یوې کورنۍ په بڼه په دغه وزارت کې کار کاوه او هڅه یې کوله چې د وزارت د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
پدرش رئیس منابع بشری بود، خانومش آمریکا.
پلار یې د بشری منابع و رئیس و، میرمن یې د یوې برخې آمر و چې وزارت یې په یوې مافیایي ډلې اړولی و. سودابا بله میرمن و چې د مالی او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزی په ګډون ټولو توتیې پیل کړي. ځینې چې ونتوانېدل په یو کال کې د دغه وزارت معیارونه وپیژني، له اسنادو سره مو عدلي بنسټونو ته ولېږل. موږ په وزارت کې اصلاحاتو پسې یو او څوک چې ستونزې جوړوي تابان باید تبدیل شي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای کوم کارکونکو چې د کمزوري توانمندۍ لامل له دندو لري شوی، د پیسو په ورکولو او د مدني فعالانو د خبري ناستو په نامه د دغه وزارت پر وړاندې توتیې جوړوي. خو د افغانستان لوی سرنوالۍ وای تر اوسه ورته د دغو کسانو په اړه اسناد نه دي ورسېدلي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولي وای
در زمانی که این شکایت از هر طرف
مخکې لدې چې رسمي شکایتونه او اسناد یې ملاحظه شي او په اړه یې نظر سرګند کړو، دا مخکې له وخت دی. خو هر کله چې د هرې ادارې لخوا شکایتونه ورورسیږي، د شکایتونو او اسنادو له ملاحظې وروسته له قانون سره سم د افغانستان د ټولو وګړو د شکایتونو ارزولو ته ژمن یو.
د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه له موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه او له دندو نه د لرې شوو نورو سره مو اړیکې ټینګ نه شول. خو مخکې له دې د ولسي جرګې ځینو غړو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر له خپل مرستیال او د وزارت له نورو کارکوونکو سره په ناوړه چلند تورن کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو زموږه غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیانو چې هر شي ری زموږ د ویب پاڼې لارې نه وایي دا چې زموږ پرونی په مستقیمه توګه اوریدلای شي، بلکې زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب لا عکسونو ویډیوګانو او نور تفصیل سره کتلای شي. آزادۍ رادیو .com مو د ویب پاڼې پاته ده. د افغانستان په شمالي برخو کې تاریخي ځایونه او لرغونی آبادی د لمنځتلو غوښ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل په شمال کې هغه ولایتونه دي چې پکې زیات شمیر لرغونی سیمې او تاریخي آثار شته. خو چارواکي وایي د فرهنګي سرمایې د نامنې له امله او د طبي غوښونو له وجې د لمنځتلو په حال کې دي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمې او پخوانی آبادی د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمې او لرغونی آبادی لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، او که د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونشي ډېر ژر به زیات شمېر لرغونی آبادی او تاریخي ځایونه د تل لپاره له منځه لاړ شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقاً که تخریب میشه عامل همه بدبختی‌ها امن نامیست و بی‌کفایتی.
د بلخ اطلاعات و فرهنگ ادارې ریاستیالته محمد صحو هم منی چې دغه ولایتي ګنشمیر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی د طبيعي پیخو لاګواک سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګون سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالا حصار د بهاودین ولایت خانقاه د جهنما باغ او حضرت علي ته د منسوبې روضې زوړ جماعت هغه تورستي جاذبه او لرغونی ځایونه دي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د لمنځتو خطر زیاتیږي.
دلته تاریخی آبدی یا فرهنگی میراثونه به زیاد پیمانه وجود داری، متاسفانه چه به دی ورسته که لطبی تخریب صحبه مخامخ شوی لکه دی مولانا دی پلار خانقا هم داره که دی جهان اما باخت خلون سواله که دی دقیقی بروجونه دیوارنه تخریب سر مخدی.
دی بلخ دی پولیس ویانده عدلشا عدل ویی چه پا اغا ورسوالوی که کم چه پکه لرغونی سیمه و تاریخی آبدیشتا دی وسلوال و طالبان و دی زپول و پا مقصد پوزی عملیات پیل شوی. دی سمنگان ولایتی شورا مریستال هاشم سروری ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغونی ځایونه د طبيعي غواخونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب لاستونزو سره هم مخ دي. سروری ازادي رادیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریز او سوپی پلمنو کې شته شنې سیمې د سیمایي زورواکو لخوا ویجاړې شوی او هڅه کوي چې دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوګ نخارګوټه جوړ شي. د سمنګان دی ولی ویان صدیق عزیزی وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې لرغونی سیمو ته غواخ پېښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1398 مالی کال پترس کې دوی مشهور تاریخي آبدې چې د ادګاه جماعت او امام کلان زیارت بیا رغولې دي، خو لسګونه نور تاریخي آبدې په کوهستاناتو، سیاد او بلخاب ولسوالیو کې د نامنې لامل د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي. ښاغلی حقجو وویل د سرپل بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قحقه کلا په سنچرک کې د انګشته شاه جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او سیاد کې د نامنې له وجې له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نشو کولی. د سرپل امنی قمندانۍ مانی هغه ولسوالیو کې چې لرغونی سیمه او تاریخي آبدی شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبدې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړي. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دالیز د شاوخوا 80 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړي، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. اسلام آباد په عین حال کې چې د دې پروژې دفاع کوي نه غواړي د دې مسلې په خاطر له واشنگټن سره خپلې اړیکې ترنګلې کړي. دا موضوع جزئیات په د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د جنوري په 23مه یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقی وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړي په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگتن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني دان راسپانی د راپور لمخې د جنوبی آسیا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس هم د سه شنبه په ورځ د پاکستان په یو تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپل وینا کې هم دا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن فاروقی په اونیزه خبري غونډه کې د الیس ویلس د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملي کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وقته لرسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي خو په عین حال کې له امریکا سره هم د ښو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه په دوه کتلي چې وروستۍ کتنه یې د سه شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د یوې لارې یو کمربند په نوم د پراخې پروژې چې تاسیسات یې د آسیا په وچه کې او له هغې وړاندې د ځمکې او بهر له لارې رغول کیږي جز دی. پیکینګ د چین پاکستان پر اقتصادي دهلیز د شپېته میلیارد ډالر لګښت ژمنه کړې.
دوستانو و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چار وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دهلیز د شاوخوا شپېته میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. په همدې سره ورسېدو د سهار اته نیمو بجو ته ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. عمران خان د چهارشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خاریانې داوس کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه او وی ویل دا داسې ده لکه څوک چې وایم ځکه د لمر پر شاوخوا نه تاویږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد یې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارک په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره شوه وایي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړیزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې پترس کې 15 ماینونه کشف او شن شوي. ښاغلي خوګیاڼي ویل د عملیات بل مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیه تر وخته دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په لړ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې پر نور اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او 13 کسان مړه شوي. ویل کیږي چې دې وایروس له چین بهر ځینو هیوادونو ته لاره کړې. او د رسنیو په چارو کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دی سیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادۍ رډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پرون پر ټویټر یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. وی ویل چې خبریالانو ته باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ورکړل شي. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه او ریپورتونه په تفصیل سره هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. نیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام خبریږي. ورپسې کور کلی مه هیروي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
سلام. د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. یو ځل بیا د یوې نوې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. یو شمیر کورنۍ او پتیره بیانجونی د ژوند د ملګري په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي. آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي؟
څوک خبرم نه غوښتي کور کې جنکه شته کنيشته.
او کدی وینجلی لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي پایله به څه وي؟
اخر به زما عاقبت بدسي چې کور کې پاتې وسم د ورینداریان لاس ته په ګورم.
دا او دې ته ورته پوښتنې بومو په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې ځواب شي. د خپرونه وکمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم. اوس براپور له وکمې جبرخیل واورو.
نکاح په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي، خو یو شمیر انجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي، چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجردې پاتې شي. خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختی له کوژدې سره سم پیلیږي، نو ځکه کورنۍ او په خاصه توګه نجونې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي. خو په یو شمیر کورنیو کې بیا دا معیار ډیر لوړ حتی د خیال او تصور پکې چوي. 28 کلنه الیناد احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي وایي د مختلفو لاملونو له کبله یې ډیرو روی بارانو ته دراته جواب ورکړی او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال خبر یو خو کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزاد خونه چې ار سوګي او ځای نامزاد وکا چې کله موږ په خراره بس به ورته خو لکه په دې زمانه کې سوی ما خو وظیفه ولري خو پیسې ولري چې هم دغه خو لکه زمان مون خزو ژوند خیدې بس هم دغه
خو یوازې جنونی نه دي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د زینون جنو کورنۍ بیا د زومګلوي لپاره ډول ډول شرایط لري. کپه دغه شرایط زوم پیدا نکړي نو لور په کورکینوی 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوبون کې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپل مجرده لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولا د دې چې ما پلار یو لږ دغه انسان دی هم متاسب وایم څه وایم نو متاسب هم دی یو لږ او ډیر زما په خزګران باندې ډیر عقیدات دي چې یعنی ډیر پیسې غواړي ډیر کور ور باندې دي جدا زه هیڅ کله د پلار په وړاندې نسم درېدل او دغه کې زه ډیر ځان سره فکر کوم دا فکر کوم چې آیا زما انده به څه سي. ډیر ښه خاصګاران را ته راغلي ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي اما زما پلان ممانعت کړي چې نه دا پیسې نه لري باید تخچمی او شوخینه ټوله په هوټل کې وکي او په دا خاطر دغه زما خاصګاران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب امیر دی هغه هم وایي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې باید دقت وشي او د په اند دا یو دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید وړ نه ده، نو خبداوي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول انجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان وړي د خپل ځوان لپاره د خپل ژوند لپاره یو ښه ملګری ولري او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو هم چون هغه هم دا تقاضا زالری باید خایسته وسی قد ولری قواره ولری دا هم د یو ځوان خاص ده منجونه هم دا خاص لري. افغانستان چې د یو اسلامي ملک ده او څوک چې د کور سر پرسی کی او دا باید ورته وکی پوسه چې دا باید کور ولری ژوند ولری زندگی ولری.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده یو خوندې کې تدریس کوي هغه بیا وایي پیسې او شتمنی تل د خوخیو او خ ژوند تضمین نه کوي. د ژوند ملګری باید د خو اخلاق او خ شخصیت خاوند وي.
غواړم پاینده کې خود کفا انسان اوسم یا داس انسان اوسم چې وکول شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کم خاندونه لرم یا هم د تحصیل په مخ کې خاندونه لرم خ ژوند د یو خ انسان په یو کولبه کې هم کېدلی شي مګر ام فکری الته مهمه ده الته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څنګه ژوند کولای شو.
کائنات د دینی علومو محصله ده دا بیا وایي چې درې کال کېږي چې د یو داسې کس سره نامزاد ده چې له اقتصادي پلوه بډای نه دی خو د ښه شخصیت خاوند دی او دا ورسره خوشاله ده.
زه خوشاله یم